Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه سهار مو بخیر په افغانستان کې د سهار او بجې شوې نن جمعه د 1499 کال د همالوري څلیرشتمه د 2013 کال د اپریل 1499 ده. زه صفی الله ستانکزایم د میر احمد صفی په تخنیکي همکاري تازه د راډیو دغه لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله وړاندې کوم. په دغه پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتو د راپور تر خپرېدو وروسته دفاع وزارت وایي چې تر خپلې وسې د ملکیانو د تلفاتو مخه نیسي. په خوست کې پرون د سولې لپاره د پرلت خیمه ووهل شوه. دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته. خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سر له سبا د رای ورکوونکو نوملیکنه پیلوي. افغان ولسمشر امر کړی چې د کابل په څلورو دروازو او په هرات، جلال آباد، کندهار او مدرشي ښارونو کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ شي او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د برېټانیا له هغه دریځه ملاتړ کړی دی چې ویلي دي د سرګي سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو کې زهري مواد کار شوي دي. پوره خبرونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر سر له سبا پیلېږي. د دغه کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبادي سیاد ازادي راډیو ته وویل چې د نوملیکنې بهیر به دوه میاشتې دوام وکړي.
د سترام پروسه په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی په ښارونو کې او په دوم قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندې کې لومړی مرحله یو میاشت دوام کوي او دوه مرحله په ولسوالیو کې هم څوارلس ورځې او کلیو باندې کې هم څوارلس ورځې.
ولسمشر اشرف غنی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له والیانو او د قلو اردوګانو او د پولیسو د زونو له قمندانانو سره د رای ورکولو د بهیر د ښېګڼې په اړه خبرې وکړې او ترې وی غوښتل چې په دې برخه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات روان کال د تلې یا میزان پاتې ویشتمه نیټه ترسره شي. افغان حکومت په پام کې لري چې د هیواد په اتو زونو کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ کړي. د ترانسپورت وزارت ویاند حکمت الله خوانج ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په ار کې پی او غونډه کې پریکړه وشوه.
چهار ترمینال در چهار دروازه شهر کابل
ایوی د کابل په څلور دروازو او په هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف ښارونو کې داسې ترمینلونه چې هر راز امکانات به پکې وي په پام کې نیول شوی دي او وبرغول شي. په دې اړه د جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې هم راغلي چې ولسمشر اشرف غنی د اراضي ریاست امر کړی چې د اتو ترانسپورتي ترمینلونو د جوړولو لپاره ځای تثبیت کړي. د دې ترمینلونو د جوړولو د لګښتونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د نغلو د برېښنا د بند په لومړي توربین کې د برېښنا تولید پرون عملاً پیل شو. د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا توربین د 25 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري خو د اوبو د کمښت له کبله اوس مهال یوازې 15 میگا واټ برېښنا تولیدولی شي.
د نغلو د بند لومړی یونټ 25 میگا واټ ظرفیت لري چې د نړیوال بانک په مرسته د روسی کمپنۍ لخوا به تور غول شو او عملاً بهره برداري ته وسپارل شو.
خغلی توحیدی وایي د نقلو د برېښنا د فابریکې د توربین د 6.6 میلیون ډالرو په لګښت راغول شوی. د توحیدی په وینا د فابریکه ټول درې توربینونه لري او مجموعاً 15 میګاواټه برېښنا تولیدولی شي. د نقلو د برېښنا د فابریکه د کابل د ختیځ په 1 کیلومتر کې د کابل پر سیند جوړه شوې. ورزو ده نړۍ خبرونه ته د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګي سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د ترنګوالي په اړه د برتانوي څېړونکو تحلیل تایید کړی. او پی سی ډبلیو چې مرکز یې په هاګ کې د پرون په یو راپور کې وویل چې د دې بریټ په اړه د دوی او برتانوي څېړونکو د څېړنو نتایج ورته دي. په راپور کې که څه هم د دې موادو نوم نه دی اخیستل شوی خو ویل شوي دي چې دا مواد ډیر زیات خالص وو. برتانیا ویلي چې دا مواد یوازې پوځونه جوړولی شي. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر بوریس جانسن پرون په یو بیان کې ویل په دې کې اوس هیڅ شک نشته چې په دې قضیه کې د چا لاس و، ځکه د په وینا یوازې روسیا د دې کار انګیزه او سابقه لري. د بریتانیا د استخباراتي ادارې جی سی ایچ کیو مشر جرمی فلیمنګ پر روسیې تور ورلګاوه چې د سکریپال په قضیه کې د جنایي او دولتي فعالیتونو ترمنځ پوله ماته کړې ده. روسیې د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي. د عراق په شمال کې پرون د یوې جنازې په مراسمو بمی حملې لس کسان ووژل. راپور نوی د بغداد د شمال په 280 کیلومتره کې په شرقت سیمه کې دوه بمی چاودنې ورسره له هغې وشوه چې یوه جنازه هدیرې ته راوړل شوه. د صلاح الدین والي علي دودې پرون وویل ښایي د تلفاتو شمیر زیات شي، ځکه په 400 ټپیانو کې ډیری په نازک حالت کې دي. د دغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی او پر خپل خبري اژانس اماخې لیکلي چې په دې حمله کې هغه جنګیالي په نښه شوي چې له عراقي پوځ سره یو ځای د داعش ډله له عراق څخه وایستله. د عراق حکومت په ډسمبر میاشت کې پر داعش ډلې بریا اعلان کړه، خو ویل کېږي چې د دې هیواد په ځینو سیمو کې د دې ډلې خورې ورې ډلګۍ لا هم فعالې دي. او د پاکستان پولیسو یو مشکوک کس ته یوې سندرغاړي د وژنې په تور نیولی دی. سندرغاړي سمیرا سندهو چې حامله وه د سېشنبې په ورځ د سند ایالت لړکانه سیمې ته نږدې په یو کلي کې په یو محفل کې په ډزو ووژل شوه. د سیمې د پولیسو قمندان حضور بخش جانجو پرون وویل د تاریخ چټوي په نوم تورن چې نیولی دی. د سمیرا میړه عاشق سامو ویلي په محفل کې یو سړی د ده مېرمنې ته ټوپک ونیو او ګواښ یې ورته وکړ چې ودرېږه او سندرې ووایه، خو کله چې د ده مېرمنې وویل حمل لري او درېدلی نه شي نو ډز یې پرې وکړې. جټوي ژورنالیستانو ته وویل چې د خوشحالۍ لپاره هوایي ډزې کولې او سندرغاړي سمیرا په تصادفي مرمۍ ولګېده. جټوي لا هم په توقیف کې دی. سیمه ییزو ټلویزیونو د پیښې د جریان ویډیویي تصاویر خپاره کړي چې پر ټولنیزو شبکو او د پاکستان په ځینو سیمو کې اعتراضونه پارولي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ، په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتو د راپور تر خپرېدو وروسته دفاع وزارت وایي خپله هڅه کوي چې د ملکیانو تلفاتو مخه ونیسي.
مون کوشش کوو چې د تلفاتو کچه صفر ته تقرب وکړي، اما هغه کسان مسؤول د دغه تلفات دي چې په افغانستان کې جنگ تحمیل کړی.
په خوست کې د سولې لپاره د ځوانانو د پرلت خیمه ودرول شو. یو ګډونوالی وای
نور نو په توکل باندې ژوند کول داسې ژوند چې دا منګې کوو، نه د دین شو او نه د سادین شو. دین وروسته زمنګ هوډ دا غي چې د دین د ګټونکو سره هم د منطق خبره کوو او د وطن د ګټونکو سره هم د منطق خبره کوو.
بارانی موضوع کې مورې چې پر کیمیاوي وسلو د ساري وی نړیوالې ټولنې د روسیې د استخباراتو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي څېړونکو تحلیل تایید کړی دی. بیا مام سهار په خیر از لومړي مطلب ته. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي تر خپلې وسې پورې هڅه کوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یوناما پرون په یو راپور کې وویل د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 200 زیات ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او نږدې 1500 تنه ټپیان دي. د یوناما د راپور له مخې د طالبانو په حملو کې د ملکي تلفاتو په شمیر کې د تیر کال د دې مودې په پرتله په 100 کې شپږ زیاتوالی راغلی او همداراز لسګونه ملکي وګړي په بمباریو کې وژل شوي چې په 100 کې 15 افغان هوایي ځواک کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پرون یو ځل بیا د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د ملکي وګړو د مسؤلیت په برخه کې پوره هڅه وکړي. یوناما د افغانستان په جګړه کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه په خپل نوي راپور کې دا غوښتنه کړې ده. یوناما د خپلو څېړنو پر بنسټ وایي د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د مارچ تر 1.3 پورې 233 ملکي افغانان وژل شوي او 1495 نور ټپیان دي. د یوناما راپور د وسلوالو مخالفینو حملې د اکثرو ملکي تلفاتو علت بولي او د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال مخالفین له ملکي وګړو د ډال په توګه کار اخلي. د دې وزارت ویان محمد ردمنش ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره پوځي عملیات په خورا دقت سره کوي او جدي پام کوي چې ملکی تلفات پېښ نه شي.
مونږ کوشش کوو چې د خپل پالیسی او طرز عمل له مخې نه د تلفاتو کچه صفر ته تقرب وکړي، اما هغه کسان مسؤول دغه تلفات دي چې په افغانستان کې جنگ تحمیل کړي، خلک خپل ځان ته سفر ګرځولي او د خلکو د کورو څخه د موضوع په حیث استفاده کوي.
یوناما په خپل راپور کې انتحاري بریدونه له چودیدونکو موادو جوړې وسیلې او پیچلې ډلې ایزې حملې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو عمده علتونه بللې. د راپور لمخې په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو په حملو کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ زیاتوالی راغلی، خو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی تلفاتو شمیر په سلو کې ډیر لاس کم شوی دی. یوناما د خپلو څیړنو له مخې وایي د 2013 کال په لومړۍ روبه کې وشپېته ملکی افغانان په هوایي حملو کې وژل شوي او 15 یا نور ټپیان دي. د یوناما راپور زیاتوي چې له دې ملکی وګړو په سلو کې 15 د افغان هوایي ځواک، په سلو کې 15 د نړیوالو ځواکونو او پاتې د نامعلومو حکومت پلو ځواکونو په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. لبلې خوا د بشري حقونو ډلې وایي چې په افغانستان کې ملکی تلفات لا هم د خورا زیاتې اندېښنې وړ مسله ده. د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال ازادۍ راډیو ته وویل تر هغه وخته چې په افغانستان کې جګړه بند نه شي د ملکی تلفاتو مخنیوي به ستونزمن کار وي.
د جنگ داخلي خوا ټول په خلاص مدبانې د قوانین تر کولاندې کوي او ورستر بلې ملکی تلفاتو کچا لوړیږي. ملکی تلفاتو ته د پای د ټکی خودلو لپاره یوازنۍ لار چې ده هغه په هیواد کې صلح ده، او د دې په خوا کې دویمه خبره دا ده چې دوی دغه ټولو قوانینو ته احترام وکړي. کلنک موږ ملکی تلفات بیخي له منځه وړلی نه شو، د دې کچه چې نن موږ ګورو دا راکمولی شو.
د 2013 کال په پایل کې یو انتحاري بریټ کونکي د امبولانس په وسیله په کابل کې حمله وکړه او لسلو زیات کسان ووژل او له 213 زیات نور یې ټپیان کړل. د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو ومنه. د رواني میاشتې په پایل کې د کندوز ولایت په چاردری ولسوالۍ کې له یوې هوایي حمله وروسته د ملکی وګړو د تلفاتو ادعا وشوه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه پنهښه شوه. افغان حکومت د موضوع د څرنګوالي د څیړنې لپاره کندوز ولایت ته یو پلاوی واستاوه، خو د دې څیړنو نتایج تر اوسه نه دي روښانه شوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 مزنی چپا او FM 15 باندې اوري. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر ډانلډ ترامپ حکومت پاکستان ته خبرداري ورکړي چې د انساني قاچاغ د مخنیوي په لړ کې کافي اقدامات ونه کړي نو له لسګونه میلیون ډالر مرستو څخه به برخې کېدای شي. امریکا دغه ګواښ په داسې حال کې کړی چې وار له مخې په پوز باندې میلیونونه ډالر بند کړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس لنډیز احمد شاه اعظمي اوروي.
رویټرز خبري اژانس لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان ته باندې 2 بلیون ډالر امریکایي پوځي مرسته په دې خاطر وزندول چې د هغه په وینا اسلام آباد د هغو افغان وسلوالو د پټنځایونو لمن زوړلو کې پاتې راغلي چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. خو اوس بیا په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې کچيري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جون میاشت کې خبرېدونکو خپل کلنی راپور کې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې د انساني قاچاق سخت سرغړونه کوي، نو د 2015 کال د 215 میلیون ډالر ولسم رسته به پر ودروي. اجانس لیکي د پاکستان اقتصاد په کتو کڅه هم د دومره ډیر پیسې نه دي، خو اسلام آباد هغه وخت تکان خوړلی سي کچیر واشنگتن پریکړه وکړي چې د نړیوال بانک او نړیوال مالیاتي صندوق غوندې نړیوالو مالیاتي ادارو لخوا دغه هیواد د مرستو مخالف دي. دا ټول هغه بندیزونه دي چې د امریکا د فدرالي قانون لمخې دغه هیواد پر هر هغه هیواد لګولای سي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ټیټه درجه واخلي. په یو شرط دغه مرستې نه درول کیږي کچیر ولسمشر ټرمپ بشپړه یا جزوی معافي اعلان کړي. نوموړي په دې لړ کې تیر کال هم ډیرو هیوادونو ته معافي اعلان کړه. لټم وړاندې نور امریکایي ولسمشرانو هم دا ډول معافي په هغه صورت کې اعلان کړی دی چې مخاطب هیواد یې نږدې ملګری یا ائتلافي وي. د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو تیر کال پر ټرمپ انتظامی او له هغه وړاندې پر بارک اوباما انتظامی نیوکی وکړي چې ولې د انساني قاچاق د سرغړونو په پرتله خپل اقتصادي او امنیتي ګټو ته فوقیت ورکوي. دا جانس په خبره اوس به دا کتلوي چې د ټرمپ انتظامیه به پر اسلام آباد د ترګری پر ضد د لا زیات فعالیت کولو فشار په خاطر دا کار کوي او کڅنګ. بلخه د پاکستان د کورنی چارو وزیر احسان اقبال ریچرز خبری آژانس ویلی چې هیواد د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړی دي او دا موضوع باید له سیاسي لارو پر هیوادونو د فشار راوړلو لپاره ونه کارول سي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مننه چې تر دې د محمود غا پروګرام اوریدلې. اوس هم مرالي بشیر ته وګدو چې د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې لوستي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د غزنی پر خواجه عمری ولسوالۍ د طالبانو حملې ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا په دې حمله کې افغان حکومتي چارواکو ویلي د درول لوړپوړو چارواکو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. ورځپاڼې د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د یو استازي محمد عارف رحمان له قوله لیکلي چې د خواجه عمری ولسوال د امنیت مدیر او د دې ولسوالۍ د پولیسو مشر په وژل شوي کې شامل دي. رحمانی ویلی پر دولتی ودانی چې پټنګې امنیت ساتل سوی وو حمله د شپې پر شاوخوا 2 بجې پیل شو. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونه د یو لوړ پوړی امریکایي جنرال د خبرو په اړه مقاله خبره کړې ده. جنرال راجر تورنر چې په هلمند کې د اپراتیفي قواو د مشر په توګه دند تر سره کړي په افغانستان کې د اوسنۍ جګړې د وضعیت په اړه په دغه انسټیټیوټ کې په یو بحث کې ګډون کړی دی. د ویلی د 2018 کال اپریل څخه د 2018 کال تر جنوري پورې ټیم یې خپل افغان شریکان دومره پیاوړي کړل چې له طالبانو ابتکار واخلي. جنرال تورنر زیاته کړې چې د دوی افغان شریکانو خپل مهارتونه ترلاسه کړي او طالبان یې پر شاتم بولیدي. د خبرونې په وینا دغه امریکایي جنرال زیاته کړې چې په هلمند ولایت کې د نړیوالو ځواکونو تر کمیدو وروسته طالبان د دغه ولایت پر لور په چټکۍ ورغلل. د بروکینګز انسټیټیوټ خبرونې د دغه جنرال له قوله لیکلي چې داسې وضعیت دوام ونه کړ او ډیر مهم خدمات وسول لکه د هلمند ولایت د هوایي ډګر بیا پرانستل کېدل. د جنرال تورنر د اټکل له مخې حکومت د هلمند ولایت د هغې برخې چې زیات نفوس لري کنټرول په خپل لاس کې لري.
په خوست ولایت کې پرون مازیګر د سولې لپاره د ځوانانو د پرلت خیمه ودرول شو. تر دې مخکې د مایوبینو هم یو خیمه درولې و. د پرلت ګډونوالو د جګړې پر دواړو غاړو غږ وکړ چې د جګړو د لاس وخت او خپلې خبرې دي د خبرو اترو لارې حل کړي. دوی ویل هغه وخت به د پرلت خیمه راټول کړي چې د جګړې ښکېلي خواوې د دوی غږ ته مثبت ځواب ووي. له خوست د نجیب الله لوخیل راپور ته وګورو.
د پنج شنبه ورځ مازدیګر د خوست ولایت لسګونو ځوانانو د خار د سوري په پارک کې د پرلت خیمه ودروله او د قبایلی سیمو او کوز پښتونخوا د ولسی حرکتونو د ملاتړ د اعلان ترڅنګ په افغانستان کې د جګړې لخکېلو خوا وغوښتل چې په خپلو کې خبرو ته کینی. د پرلت ویناوال وویل هیڅوک نشي کولی چې د ګواښونو او وژنو لارې د پولی په دواړو غاړو کې د سولې او حق غوښتنې لپاره د خلکو روان ولسی حرکتونه غلي او خاموش کی. د پوهنتون یو تن استاد او پرلت کوونکی نور الله خاط دیوان خیل وای چې
یو بای چانس ژوند منګ دلته روان کړی دی او دا ځکه منګ روان کړی دی چې دا دریم غړي دا منګ دلته چې اوس په پرلت کې راټول شوی دا خلک نول منګ هر کله دا فکر کړی دی چې یو معجزه را روانه د وطن به جوړې دلته به امن راولي. دلته معجزه راون نه رسیدا کلم راون نه رسیدا نور نو پتاو کل باندې ژوند کول دا ژوند چې دا منګ کو نه د دین شو او نه د سادین شو. دین رستا زمنګ هوډ دا دی چې د دین د ګټونکو سره د منطق خبره کو او د وطن د ګټونکو سره هم د منطق خبره کو.
د پرلت بل ګډونوال لیکوال او شاعر زاهد شانګرول کله چې په کوزه پښتونخوا کې د منظور پښتین لخوا او په تعقیب په کابل هلمند او نور ولایتونو کې افغانانو د دې حالاتو په باب په سولې زبنه او د ولسی مبارزې په شکل کې خبرګون خاره کړ نو د حالاتو پر بدلونې باور پیدا شو.
کله چې د منظور پښتون لخوا همداشان وروسته په کابل هلمند او نور ولایتونو کې دا ډول حرکتونه پیل شول اوس زمونږ دا باور پیدا شو چې ملت بالاخره خپل عکس العمل ښکارا کړ. هغه خبرګون په کومه جامع کې په سوله ییزه بڼه د ولسی مبارزې په شکل کې راښکاره کړ.
پا په خوست کې د ځوانانو او مدني فعالانو د دې پر لټ وړاندې لسګونو معلولینو او په جګړو کې د وژل شویو کورنیو یو شمېر غړو هم د سولې لپاره د پر لټ خیمه وهلې ده. بلخوا د خوست د خلکو په پر لټ کې یو شمېر ښځو او نجونو هم برخه اخیستې وه. مدني فعال زهره جلال پر لټوالو ته په خبرو کې وویل
دغه زمون غوښتنه او دغه زمون حرکت تل د پاره دی، سولې د پاره دی، حق غوښتنه د پاره دی. که زر پښتون مړکوي زر نور ان شاء الله امان الله خان غوندې زیږیږي. دغه مدني حرکت ته به دوام ورکوي او خپل حق به د زمري د خولې نه به باسي.
د خوست یو بل ځوان نجیب الله واسق وایي
سولې زمون تاسو شریکه غوښتنه ده. زمون د ټولنې عالم هم د طالب جنازه کړي، هم د اردو د عسكر جنازه کړي، هم د پولیس جنازه کړي. دا مونږ ته دا خی چې دلته افغان مري او مونږ تاسو نه غواړو چې نور د افغان وژنه دوام وکړي.
خوستي ځوانان او مدني فعالان داسې مهال د خوست ښار د سولې په پارک کې د پرلت خیمه وهي چې له دې وړاندې په کندوز، هلمند، زابل، غزنی، هرات، قندهار، بلخ، بامیان، ننګرهار، کابل او د هیواد په شمه نور ولایتونو کې ولسونو د پرلت خیمه درولي او د جګړې پر خکل وړخونه غږ کړی چې له جګړو او افغان وژنو لاس واخلي او د دوی د سولې نارو ته مثبت ځواب وایي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پر کیمیاوي وسلو د څار یوې نړیوالې ټولنې د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي تحلیل څېړونکو تحلیل تایید کړی دی. بریتانیا پر روسیې تور لګولی چې دا حمله د زهري موادو په وسیله کړې، خو روسیې دا تورونه رد کړي دي. د ناټو عمومي منشي او برتانوي چارواکو پرون بیا هم ټینګار وکړ چې روسیه د کیمیاوي وسلو په وسیله د حملو انګیزه او سابقه لري. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان او پی سی ډبلیو چې مرکز په حق کې دی پرون په یو راپور کې وویل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو د بریټ په اړه د دوی او برتنوي څیړونکو د تحقیقاتو نتایج یو شاندي او پی سی ډبلیو که څه هم د دې موادو نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا مواد ډیر زیات خالص وو. برتانیا ویلي چې دا مواد یوازې پوځونه جوړولی شي. سکریپال او لوري یولیا د مارچ په څلرمه نیټه وروسته له هغه روغتون ته واستول شول چې د برتانیا په سالزبوري ښار کې پر یو چوکۍ په بېسده حالت کې وموندل شول. برتانیا پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګولای چې د سکریپال او د هغه د لور د وژنې لپاره د نوویچوک په نوم د اعصابو له فلجونکو زهري موادو د کار اخیستو هڅه کړې. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د او پی سی ډبلیو د راپور له خبرېدو وروسته وویل روسیا له کلونو راهیسې د زهري موادو په وسیله د حملو سابقه لري.
The Organization for Prohibition of Chemical Weapons published
the کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په خپل راپور کې د برتانیا د موندنې چې د سالزبوري په حمله کې د اعصابو له فلجونکو موادو کار اخیستل شوی تایید کړی دی. د لومړی ځل دی چې د ناتو په قلمرو کې د اعصابو د فلجونکو زهرو په وسیله حمله کیږي. تمن موږ په دې برخه کې ډیر جدي اقدامات وکړل، خو په دې هم باید پوښو چې دا په تیرو څو کلونو کې د روسیې لخوا د بیرحمانه چلند د لړۍ او سوابقو یو برخه ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د پرونی راپور له خبرېدو وروسته په یو بیان کې وویل په دې کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې په دې قضیه کې د چا لاس و، ځکه د په وینا یوازې روسیا د دې کار لپاره انګیزه او سابقه لري. د برتانیا د استخباراتي ادارې جی سی ایچ کیو مشر جیرمی فلیمنګ هم پر روسیه تور ولګاو چې د سکریپال په قضیه کې د جنایي او دولتي فعالیتونو ترمنځ پوله ماته کړي او ویل د پیخخې چې روسیا څومره زیاتې بیرحمه ته چمتو ده. روسیه د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي، خو د برتانیا ګڼ شمېر متحدو هیوادونو له دې پیخې وروسته له یو نیم سلو زیات روسی ډیپلوماتان او سفارتي مامورین وایستل. د روسیه حکومت هم وروسته ورته ځوابي اقدام وکړ.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو لنډو خبرو ته.
د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر سر له سبا پیلوي. افغان حکومت په پام کې لري چې د هیواد په اتو زونو کې اته معیاري ترانسپورتي ترمینلونه جوړ شي. دغه پریکړه ولسمشر اشرف غنی پرون کړې ده. د نغلو د برېښنا د بند په لومړي توربین کې د برېښنا تولید پرون عملا پیل شو او ظرفیت به 15 میگاواټو ته ورسیږي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره د کارول شویو زهري موادو د څرنګوالي په اړه د برتانوي څېړونکو تحلیل تایید کړی. د عراق په شمال کې پرون د یوې جنازې په مراسمو بمي حملې لس کسان وژل. دغه حملې داعش کړي دي. او په پاکستان کې پولیسو یو مشکوک کس د یوې سندرغاړې د وژنې په تور نیولی دی. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
نومې تمیم ده او دلته خوشنویسی وایم.
څومره وخت وشو چې خوشنویسی کوې؟
تقریبا درې نیمې میاشتې کې.
او خط ښه شوی دی اوس؟ که نه
ډېر فرق یې کړی له پخوا نه. ډېر ښه شوی دی د پخوا نه.
استاد دلته څه زده کړي؟ کوم شیان مهم وو چې هغه کسان چې بیا مثال خوشنویسی یا خطاطي نه زده کوي د هغوی نه دي زده یا هغوی د خط کولو پر مهال ورته پام نه وي؟
هغه څومره چې غواړي خوشنویسی خط زده کړي یا ښه خط زده کړي نو ډېره لیکنه باید وکړي. که نه لیکنې سره د هغه ختم ښایسته کېږي او د خراب خط ترمنځ فرق هم به کولی شي. نو مونږ چې دلته کار کوو خو په دقت به کار کوو. څومره چې په دقت کار وکړو هم خط ښایسته کېږي.
خط چې وړوکی ولیکل شي ښه کېږي او ښه راځي؟ که نه چې غټ غټ یې سړی ولیکي ښه راځي او خط ښه کېږي؟
په لومړی کې وړکی وي ښایسته راځي ښه خط راځي. او روس هم که وړکی وي خو ښه غټ دومره ښایسته نه ښکاري غټ خط.
ستا کوم خط زده دی؟
نستعلیق نه کار کوم. نستعلیق تقریبا ډېر مخته لاړ یم. نستعلیق مې ډېری یاد کړی.
خاص په نستعلیق کې څه دی؟
خاص په نستعلیق کې دا مونږ ډېری په لیکنو کې یا کوم وخت چېرته لیکنه کوو کتابچې کې څه لیکو بیا دا ډېر کرو او ډېر ښایسته ده. ډېر ښایسته ښکاري به.
نستعلیق چې زده کړې له دې وروسته هغه نور خطونه به هم زده کوي که همدومره به بس وي؟
دا خلاص کړم نور هم وایم څومره مې چې دی توانې وایم تر هغې پورې.
مکتب ته خو ځې؟
او
څوم صنف کې؟
اووم صنف کې.
بیا هلته استادان څه درته وایي چې پخوا یې ستا خط لیده او اوس دې خط ګوري؟
هغوی هم راته آفرینې وایي چې کله خط زما ګوري. ما خپل هم ډېر شوق و د دې خط سره چې خط مې هم ښه و دومره او بیا هم زما شوق و چې کار یې کړم اوس ځای کړم نور هم.
که یو څوک غواړي خط زده کړي او خط یې ښه شي خپله له ځان سره کار وکړي ښه ده؟ که نه راشي په دغسې کورسونو کې داخله وکړي او هلته خط زده کړي؟
خو هر انسان بل انسان ته ضرورت لري که نه. نو د دې لپاره دوی ته ضرورت دا ده چې د بل چا نه درس وایي یا چېرته استاد وي. خپله کوم مکتب کې خوشنویسی یا خطاطۍ استادان چې لري د هغو نه ووایي بیا نه شي هغلته بیا کورس ته دې لاړ شي. کورس کې دې ووایي څومره زیات کار کړي کتاب نه هماغومره خط به ښه شي.
ته چې دا زده کوې له دې وروسته به په دې برخه کې کار هم کوې که نه صرف د دې لپاره زده کوې چې خط دې ښایسته شي؟
نه په دې برخه کې غواړم ډېر کار وکړم زده یې کړم تر څو ځان ښه استاد جوړ کړم په دې خط کې.
نو په دې هیله چې استاد شي خوشحاله اوسي.
مننه.
تاسو مننه چې تر دې دمه موږ ملتیا کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالقدیر تکین لیکلی په افغانستان کې سوله او ثبات د هر اړخ په خیر ده او د افغانستان امن د سیمې او د ټولې آسیا امن دی او د ټولې آسیا امن پکې نغښتی دی. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکلی دي په دې وروستیو کې د پرلت خیمې په اکثر ولایتونو کې درول شوي دي. که ولس وغواړي سوله افغانستان ته راځي نو طالبان باید د ولس غږ واوري. عبدالغفار له لشکرګان لیکلی یو وخت به د ملت غږ نه زلزله جوړ شي او د جنگیانو پښې به ولړزیږي.
خو بشیر حبیبزی بیا د لوګر له ازري لیکلي د وای چې ګومان مې نه کیږي چې دا پرلتونه نتیجه ورکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بی سیم د 1313 اس ام اس لارې مونږ ته وړیا میسجونه راوستوي په لنډ او لیکلي توګه باندې او خپل نوم سره یو ځای شوی په سهارنیو مجلو کې تاسو ته ولولو. مننه چې د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. کرا کرا او نیمې بجې کېږي. همایون آرش سټوډیو ته راغلی څو بل پروګرام وړاندې کی.